دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زی تاسو ته زموږ د خبری خبرونې سره هرکلی وایم د خبرونې په سر کې پام وکړئ خبرونو ته
او دا هم د دې ساعت خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی موقت حکومت سره سخت برګون خودلی دی او د قربان شو سرتیرو د کورنۍ سره په ټلیفوني خبرو کې د یو وژل شوي افسر د کورنۍ غړي ته په ځواب کې ویلي دی چې تر هغو چې ژوندی وي طالبان به موقت حکومت ونه ویني. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې په هغه بهیر کې ملګری دی چې دوامداره سیاسي جوړجاړی دائمي او هر اړخیز اوربند پکې نغښتی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره خبرې کړې وې. د مصالحې د عالي شورا وایند وی چې په دغو خبرو کې تاوتریخوالي په کمښت ټینګار شوی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ د دوحې تړون کې له افغان حکومت سره اړینې مشورې نه دي شوې. د امنیت د شورا ویان مولوی رحمت الله اندړ رسنیو ته لیږلي پیغام کې ویل دي چې له همدې عمله یا تړون نه د سولې برخه کې اغېزمن تمام شوی او نوې جګړه ختمه کړه. د امریکا متحده ایالاتو او طالبان ترمنځ تړون د شل د پس د زرم کال د فروری د میاشتې په نهشته باندې په دوحه کې لاسلیک شو. په تازه ورځو کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په مشرۍ حکومت ویلي چې دغه تړون ارزی او اوړم ورځ د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ویل چې د ډیپلوماټیک لارې د افغانستان د جګړې د پای رسولو کلک ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د داعش د ډلې او حقانی د شبکې د یو 15 کسیزو ګروپ د نیولو خبر ورکړی. یاد ریاست د یک شنبه پورز په ویلامه کې ویل دي چې دغه ګډې ډلې په کابل ښار کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو او د باګرام او حامد کردی په نړیوال هوایي ډګر د راکټونو توغولو کې لاس درلود. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست همدارنګه زیاته کړې چې یاد کسان د کابل ښار د اولسم ناحیې په مربوطاتو کې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو مهال نیول شوي دي. په همدې مهال د افغانستان د جمهور ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل د امنیت د ټینګولو مسولیت هم په غاړه دی ویلي دي زیاتې وسله والې او تروریستي ډلې چې په هدفي بریدونو کې لاس لري د بم ایښودنو زده کړې په پاکستان کې کړي. د په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې د چسپکي مننو په چاودنو کې 15 کسان وژل شو او د نورو ټپیان شول. تر دې مهاله د دغو چاودنو مسولیت کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تېرو دوو لسیزو جګړو کې شاوخوا 1000 ښوونځي ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت ویاندی نجیب آریان د یک شنبې په ورځ وویل چې د تېرو 20 کلونو راپه دېخوا په افغانستان کې شاوخوا 1000 ښوونځي د وسله والو نښتو او ځینو نور لاملونو له امله تخریب شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ په مناسبت په وسله والو او طالبانو غږ کړی چې د ښوونځیو او علمي مرکزونو ورانول ودروي تر څو افغان ماشومان په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه برخمن شي. ښاغلی محب په خپل ټویټر لیکلی دی چې د ښوونځیو سوځول او په بمونو ورانول په مورنۍ ژبه له تحصیل او د افغانانو ماشومانو د راتلونکي سره دښمني ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
او اوس هم څو نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتونو د اتومي سار ډلې مشر د یک شنبه پورز د ایران د اتومي انرژي د ادارې د مشر سره مجلس کړی. رافائل کروسی له ایران د مقام علي اکبر صالح سره د اتومي کارخانو په ارزونه خبرې کړې. همداشان د ایران پارلمان یو ولایت تصویب کړی چې لمخې د ملګرو ملتونو لخوا د ایران د اتومي کارخانو ارزونه قسمه دندول کیږي. مګر دا چې د کال 2015 کال د اتومي قرارداد اروپایي اړخونه د سه شنبه تر ورځې پورې د ایران د تیلو پر کارخانو او بانکي حسابونو بندیزونه ختم کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د واشنگتن او انقره ترمنځ د خو اړیکو د ټینګېدو غوښتنه کړې. په یو ویډیو پیغام چې د شنبه پورې سپور شوی ولسمشر اردوان منلی چې د ترکیې او امریکا اړیکې له جدي ازمیښتونو سره مخ دي خو د اختلافاتو په پرتله د دواړو لورو ګډې کتنې زیات دي. د دوغان تازه وینا په امریکا کې د وی ترکی تلویزیون شبکې پرانسو غونډه کې خبره شوې ده. اردوغان په داسې حال کې د امریکا په وړاندې نرمه ژبه کاروي چې په دې وروستیو کې واشنگټن د کوردي ملیشو په ملاتړ تورن کړی و. یو کال وړاندې په همدې ورځ په ایټالیا کې د کورونا وایرس لومړۍ پیښه رامنځته شوه چې دا د آسیا نه بهر د کورونا لومړۍ پیښه وه. د کتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس او د ایټالیا ولسمشر دغه ورځ د روغتیا د عملیې د میړانې په نوم یاده کړه او وی ویل چې د صحت عملیې ستر بشري خدمت کړی دی. بلخوا په امریکا کې د وروستیو ورختونو له کبله د کورونا ضد واکسین د رسولو کار د سخت ځنډ او خنډ سره مخ شوی دی. نیویارک ښار ته د ضرورت نه کم واکسین رسېدو خبر ورکړ شوی. بلخوا د امریکا ځینو برخو کې د خراب موسم له کبله برېښنا قطع شوې ده او د روغتیا وسایل له کاره ولوېدلي دي. په زرهاو مظاهره کوونکي د برما یا میانمار له کوڅو ته راوتي دي او د هغو دوو کسانو د وژنو په خلاف احتجاج کړی چې تېره ورځ پولیسو سره په خوډب کې وژل شوی. د خبر تفصیل د نظرانه یوسفزی نه اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په میانمار کې په سوله ایزو مظاهره کوونکو تشدد غندلی دی. هغه په خپل ټویټر ولیکل چې د سوله ایزو مظاهره کوونکو ضد د وجون کې زور استعمال پرونکي او زورونکي اقدامات د منلو وړ نه دي. د میانمار لپاره د ملګرو ملتونو خاص مفتش ټام انډریو په خپل ټویټر ولیکل، زه د نورو کسانو د ژوند په بایللو سخت خواشینی یم چې په کې یو ځوان هلک په منډلي کې ووژل شو. جنتا د مظاهره کوونکو ضد د ربړ د مرمیو نه واخله، د اوبو د ټانکونو او د اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی. دا لیونتوب په کار ته ودرېږي. د یوې رضاکاري بیړنۍ مرستو د ډلې د کارکوونکو مطابق د شنبې د ورځې په مظاهرو کې شل تنه زخمیان شوي دي. د پوځي کودتا سره په تړاو کې تر اوسه پورې 1509 خلک نیول شوي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبر نه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن لخوا د امریکا د لوی څارنوال د مقام لپاره نومول شوی کاندید قاضي میرک جرارد ویلي دی چې دی به د امریکا په عدلي وزارت کې ټول کارونه د قانون اصولو سره سم په مخ وړي او د هر امریکایي حقوقو ساتنه به کوي. قاضي جرارد به د دوشنبه په ورځ د امریکا د سنا د قضایي چارو کمیټې مخې ته حاضرېږي او د خپلو برنامو توضیحات به ورکوي. د امریکا د عدلي په وزارت د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په وخت کې دیموکراتانو دا انتخاب کاو چې دغه وزارت سیاسي کړی دی. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونی لومړی رپورت ته. جمهور ریاست د چارو اداري رئیس وایي چې ولسمشر غنی خپل ډیر قانوني واکونه نورو ادارو ته سپارلي دي چې دا د افغانستان په تاریخ کې یو به ساري کار دی. په موکړی زمونګه د خبريال اکرام شنواری رپورت ده.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلی ملت د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د یک شنبه پورس خبر اعلان ته د جمهوریت ریاست د چارو اداري د ریاست د فعالیتونو او کړنو په معلومات ورکړی ویل چې په عمومي ډول د اداره د دولت د درې ګونو قواو د هماهنګۍ د مرکز په توګه په 15 محورونو کې فعالیت کوي.
په دې معنی چې د چارو اداره یو ډیر شمیر جانبي واحدین لري. په دې کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د عالی مقام د لمړي او دویم مرستیالانو دفترونه دي. دغه راز د افغانستان د پخوانی ولسمشر جنرال پاپ کرزی صاحب دفتر، اوسنۍ نوې جوړ شوې د افغانستان د ملي روغه جوړې د عالی شورا دفتر د چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوي، د تدارکاتو ملي اداره ده چې هغه هم د افغانستان د اوسنی ولسمشر په ابتکار د دې لپاره چې د منابعو څخه په درسته توګه استفاده وشي او د بیځایه مصارفو څخه مخنیوی وشي دغه کمیسون هم ایجاد شو. دا هم په جنبی لارو کې راځي.
همداشان د افغانستان د جمهوریت عملیاتي حمایتي اداره، د پنګونې د تحصیل اداره، د جمهوریت د پالیسۍ او ستراتیژۍ اداره، د کابینې د دارالانشا او سولور ادارې د جمهوریت د چارو ادارې پر ریاست کې شامل دي. فضل محمود پزید خپل ریاست د کړنو سربېره د یو شمېر خبر اعلان لخوا د ځینو نورو مسلو په باب هم پوښتنې ځواب کړې. چې وایي د سیاسي مشرانو سره د جمهوریت محمد اشرف غنی د لیدو کاتو د لړۍ د پیلېدو د هدف په باب وه. هغه په دې ویل چې دغه غونډه هدف د جمهوریت په سب کې د ملي مسلو په باب د واحد دریس نیول دي. یو خبريال د خاغلی په دې څخه وپوښتل چې ولې جمهوریت غنی هغه وزیران په دندو په غیر قانوني توګه ساتلي چې د افغانستان ولسی جرګې ورته د باور رایه نه ده ورکړې. خاغلی په دې ویل چې په دې اړه په قانون کې هر څه څرګند دي.
هرګز نه هیڅ کله نه د هیواد ملي وثیقه اساسي قانون په دې برخه کې ډیر زیات وضاحت لري چې کوم حکومتي غړی څه وخت له خپل دندې ګوښه کیږي او یا هم عزل کیږي. ډیر سرګند او سره ذکر شوی دی.
وزیر سره
د جمهوریت د چارو اداري رئیس د جمهوریت محمد اشرف غنی لخوا د مالی د پخوانی وزیر عبدالهادي ارغندیوال له دندې ګوښه کولو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې هغه په ټاکلې موده کې د وایلو پراټولولو کې پاتې راغلی او یو شمېر مامورین هم په غیر قانوني ډول په وزارت کې ګمارلي وو. خو ښاغلی ارغندیوال دا تورونه له وړاندې رد کړي دي او د خپلې ګوښه کېدو یو علت یې په غیر قانوني توګه د مالی په وزارت کې د مامورینو د ګمارلو مخنیوی ګڼلی وو. ښاغلی پدلی هغه انتقادونه هم ونه منل چې د حکومت ټول صلاحیتونه ارته منتقل شوي او ویلې وکړه چې ښاغلی غنی لومړنی جمهور رئیس دی چې په ډیرو برخو کې خپل واک نورو ادارو ته انتقال کړی دی.
د اوسني جمهور رئیس نه پاته په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې د افغانستان ټول مشران د دې صلاحیت درلوده چې فوق العاده حکم صادر کړي چې مثلا دغه دوه زیر جریبه ځمکه احمد یا محمود ته ورکړ. اوسنی ولسمشر راغی او دغه فرهنګي وروسته یو سلو څلوېښت کال څخه له منځه لاړ. نو دا د دیکتاتوري په معنا نه دی، دا د خپل صلاحیتونو د کمولو په معنا دی.
د افغانستان د شفافیت د سار اداره د ښاغلي پدلي سرګندولو په خلاف چې خپله اداره د ریګولو ادارو ته د سهولتونو د برابرولو اداره ګڼي وایي چې د دې ادارې د کړنو د سار دپاره کوم میکانیزم نشته دی. د افغانستان د شفافیت د سار د ادارې او چارواکي ناصر تیموري وایي چې د اصولو له مخې د ادارې چارو اداره باید د سهولتونو د برابرولو تر څنګ په نورو ادارو د سارنې چارې ترسره کړي.
در امور کې اینا اجرات میکنن
په کومو چارو کې چې دوی اجرات کوي دوی چاته ځواب ویونکي نه دي او د ځواب نه ویلو د میکانیزم نشتون د سبب شوی چې دغه ادارې د کرنو په باب ډېرې پښتنې راولاړې شي.
د شفافیت د سار د ادارې دغه چارواکي وایي چې اجرایی اداره باید یو شمېر اصول ولري او پکې په مسلکي ډول کارونه پر مخ لاړ شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې دا مهال د دغه ملک په زندانونو کې لسکونه زره کسان بندیان دي چې له دې شمېرې 3200 طالبان او 3190 د داعش ډلې اړوند کسان دي. د دغه ادارې د چارواکو په وینا د افغان حکومت د رهبرۍ د تصمیم په اساس ټاکل شوی چې د بګرام زندان په ګډون د افغانستان د ټولو زندانونو مدیریت د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شي. پاموکړی په دې اړه د ممتاز بهر رپورت ته.
د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې کابو 9250 تنه بندیان دي چې له دې شمېرې 199 تنه بهرني اتباع دي. د دغه ادارې نظامی مرستیال نظام الدین نورستانی د یک شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې دا شمېرې ثابت نه بلکې د بدلیدو په حال کې دي او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه په مختلفو قضیو کې نیول شوي تورن کسان هر ورځ د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته ورپیژني. ښاغلی نورستانی په زندانونو کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د شمېرې په اړه وویل:
میزان عمومي شکه برای ما از گروه داعش گفته 497 نفر
د داعش د ډلې عمومي شمېره چې موږ ته ویل شوې 399 نفر دي چې دا یوازې موږ سره دي. د طالبانو د ډلې چې بیا هم تکراروم چې ډیره کارانه ده 3493 کس دي.
دقیق نیست 3693 تن هستند.
د زندانونو د چارو تنظیم د ادارې د نظامی مرستیال د معلوماتو په اساس د افغانستان په ټولو زندانونو کې 1100 خزه هم بندیان دي چې له دې شمېرې 1320 بهرنۍ دي. ښاغلی نورستانی د غرازو ویل چې ټاکل شوی د بګرام د زندان په ګډون د افغانستان د ټولو زندانونو د مدیریت چارې د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته وسپارل شي. هغه ویل چې دغه مسولیت د لیګ لپاره پلان چمتو شوی او زیاته کړه:
پلان منظم انتقال با
د لیګ منظم پلان مول مهالویش سره یو ځای د قانون د حاکمیت شورا ته لیږلای دی ترڅو ورو ورو او په سیستماتیک ډول نه په بیړه دا مسولیت واخلو. کله چې زموږ تشکیلات جوړ شي ګمارنې وشي موږ به په قرار نور مسولیت مسولیتونه هم په غاړه واخلو تر څو زموږ بندیانو ته خدمات وړاندې شي. همداشان د ماشومانو د اصلاح او روزنې د ټولو مرکزونو مسولیت چې پکې سرغړونکي ماشومان بندیان وي د افغانستان له عدلي وزارت څخه د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې ته لیږدول شوی دی چې موخه یې ټولو زندانیانو ته د ښو او منظمو خدماتو وړاندې کول بلل شوي دي. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم ادارې د غراز ویلي چې په ټولو زندانونو کې بندیانو ته د تدریس لپاره د هغوی د سواد کچه تثبیت شوي او ژر به ورته د ښوونې او روزنې پروګرامونه پیل شي. د افغانستان ولسي جرګه په زندانونو کې د یو لړ اصلاحاتو له راوستلو هرکلی کوي خو وایي چې لا هم د بندیانو د وضعیت د ښه والي لپاره زیاتو اقداماتو ته اړتیا ده. د ولسي جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون غړي رفیع مموزي امریکا غږ ته وویل لا هم په زندانونو کې یو شمیر بندیان شته چې د قید موده یې بشپړه شوې خو د خوشي کولو لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. هغه د غراز د بندیانو په عیاشۍ او د ځای په تنګوالي انتقاد وکړ او ویویل
د عیاشۍ مشکل لري ډېر زیات چې عیاشۍ کې ډېر زیات مشکلات سره مخ دي. دا خلک چې تر څو پورې د خلکو د عیاشۍ مشکل حل شي او دینه مواره د خلکو او د بندیانو زیاتواله ده چې د ماوسینو ځای ډېر تنګ ده، ځای ډېر ضیق ده. او د لکه په پخوا وختونو کې د هر تعمیر چې جوړ شوی د 300 بندیانو لپاره تقریبا جوړ شوی چې اوس پکې 800 دي، یعنې تقریبا درې چنده پکې اضافه شوي دي. د یو نفر په ځای پکې درې کسو دي.
د افغانستان د زندانونو د چارو تنظیم اداره هم په محابسو کې دا ستونزې مني او وایي چې د بندیانو د وضعیت د خوالي او ستونزو د لمنځه وړلو لپاره وخت اړتیا لري. د زندانونو د چارو تنظیم اداره په اساسي ډول د بندیانو د ستونزو د لمنځه وړلو، د محابسو او توقیفونو په چارو کې د نظم او انسجام او د قانون د حاکمیت په موخه یو کال مخکې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکم په اساس رامنځته شوه. د دغه فرمان په اساس ټاکل شوی چې د ټولو زندانونو او توقیفونو د مدیریت چارې لا نظامی بنسټونو څخه ملکی برخې ته انتقال شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په ځینو ولایتونو کې واړه واړه محفلونه جوړ شوي، خو یو شمېر خلک وایي چې په قندوز، بغلان او نورو شمالي ولایتونو کې یو شمېر ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه نه ده برابره. ګلرحیم نیازمن رپورټ را لېږلی.
د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په بلخ او نورو ولایتونو کې د کتابونو د معرفي کېدو او د مخکتنو غونډې وشوې چې پکې د مورنۍ ژبې د بډاینې یادونه کېده. دوی ویل چې ماشومان که په مورنۍ ژبه زده کړې وکړي پرمختګ کولی شي، خو که په دویمه ژبه ابتدایي ښوونځي لولي نو له ستونزو سره مخ کېدای شي. د قندوز، بغلان او بلخ اوسیدونکو وایي چې باید دولت او د معارف مسؤلین په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمينه برابر کړي چې استعدادونه یې وروزل شي.
پښتون صاحبم د مزار شریف خار اوسیدونکو کې چیرته یو ماشوم په مورنۍ ژبه زده کړي ولري، کولای شي هغه د درس او د سبق مفهوم په خطوګه سره جذب کړي، او دا د هر انسان حق دی چې په خپل مورنۍ ژبه باندې زده کړي وکړي. که یو ماشوم چیرې په بل ژبه باندې زده کړي نو طبعاً د ستونزو سره مخامخ کیږي، یعنی هغه د درس مفهوم په صحیح توګه سره نشي اخیستلې، سبق کوم اساسي ټکي چې دی هغه د په ذهن کې نشي پاتې کېدلې. بده مرغه چې تر اوسه پورې د پوهنې ریاست په بلخ ولایت کې د پښتو ژبې ښوونځي نه دي پرانستي، تر اوسه په پښتو ژبه د تعلیم زمينه ورته نه ده برابره شوې.
کله چې ماشوم په لومړی کال باندې ټولګي کې کینی نو کچیرته په مورنۍ ژبه باندې ښوونکی هغه سره خبرې کوي نو ناراحتي احساس نه کوي، ځکه ما د ښوونکي دنده تر سره کړې ده. خو بدبختانه موږ په هیواد کې دغه ستونزه شته ده، ډېرې داسې سیمې دي چې هلته پښتون میشتې دي خو په هغه ځای کې په مورنۍ ژبه باندې زده کړې نه پیل کیږي. هغه زده کوونکي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړې کوي تر هغو زده کوونکو چې اړ دي بېلابېل ستونزو له امله په نورو ژبو باندې زده کړې وکړي 50% باندې زرې حافظې ته نه سپارلی.
په کندوز کې ماشومانو لپاره په مورنۍ ژبه زده کړې یوازې د ژبو ماشومان ته زمينه خبرابره ده او چې هغوی په خپله مورنۍ ژبه باندې زده کړې کوي. ازبکي ژبې ویونکي ماشومان هم له همدې ستونزې سره مخ دي. په کندوز کې مورنۍ ژبو ته دومره پام نه دی شوی او څو ځلې معرف رئیس صاحب سره موږ ناسته درلوده چې په دې برخه کې هڅې روانې دي. انشاءالله چې کتابونه مرکز نوی راځي او سږ کال به په دې باندې کار کوو. تر اوسه پورې دا ستونزه نه حل شوې.
مخکې تر دې هم ځینو مدني فعالانو او د معرف په برخه کې فعالو کسانو په ولایتونو کې د معرف له مسؤلینو غوښتنه کړې چې باید ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د تدریس زمینه برابر شي. د دغه فعالانو پر وینا د معارف مسولین د زده کوونکو پر ځای د استادانو ستونزه په پام کې نیسي او هغه سی استادان چې د زده کوونکو په ژبه نه پويږي د خوونکو په توګه ور معرفي کیږي. ګلرین یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روغتیا د نړیوال سازمان د یو پروګرام سره چې ټیټ او منځنی عاید لرونکو هیوادونو ته د کورونا وایرس واکسین رسوي د 10 میلیارډ ډالرو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د مونیخ په امنیتی کانفرانس کې په آنلاین شکل ګډون وکړ، چیرې چې له نړیوالو سازمانونو څخه د هغې ملاتړ د پخواني جمهور رئیس هغه تګلاره بیرته بدله کړه چې په بهرنۍ پالیسۍ کې امریکا تر ټولو لومړی ګڼله.
امریکا بیرته ستنه شوه. زنن له تاسو سره د امریکا د جمهور رئیس په توګه د خپل حکومت د کار په پیل کې غږیږم او نړۍ ته یو روښانه پیغام استوم. امریکا بیرته راغله. د اتلانتیک سمندر د دواړو غاړو د هیوادونو اتحاد بیرته ستون شو. مونږ شاته نه ګورو، بلکې یو ځای پر مخ ځو.
Thank you so much Mr. President.
بایدن د نړۍ د یو تر ټولو ستونزمن مشکل په اړه چې کورونا وایرس دی د خپل حکومت پلان بیان کړ. نوموړي د کوواکس پروګرام سره چې کووید 19 واکسین ته په برابر توګه د ټولو د لاسرسي په هدف رامنځته شوی د مالی ملاتړ اعلان وکړ.
زنن اعلان کوم چې امریکا له کوویکس پروګرام سره 2 میلیارډ ډالر مرسته کوي. مونږ د 2 میلیارډ نورو ژمنه هم کوو چې نور هم اقدام وکړي.
د کوواکس پروګرام لاري هڅه کوي چې په نړیواله کچه د واکسین نابرابري له منځه وړل شي، ځکه بډای هیوادونه د خپل نفوس په تناسب تولید کوي.
دا هم دغه ځای دی چې کوویکس اقدام کوي او د هغو هیوادونو په نمایندګۍ خبرې کوي چې دغه کار توان نه لري. کوویکس ټول هیوادونو ته په یو شان واکسین مهیا کوي.
د دې هدف د پوره کېدو لپاره چې د روان کال تر پایه دي 2 ټیټ عاید لرونکو هیوادونو ته 2 میلیارډ ډوز واکسین واستول شي، په کار د چینه یوازې د واکسین اوسنۍ کمښت لري شي، بلکې د بودیجې مسله هم هوار شي. کوواکس وايي په اوسنۍ 2.1 میلیارډ ډالر سربېره چې غونډې شوي 4.9 میلیارډ نور هم په کار دي. سپین مړی په یو بیان کې ویلي د 4 میلیارډ ډالر څخه 2 میلیارډ ډالر په دسمبر میاشت کې د کانګرس لخوا د واکسینونو اتحاد ته چې د کوواکس یو برخه ده ورکړل شوې دي. پاتې برخه به پر راتلونکو 2 کلونو کې هغه مهال ورکړل شي چې نور هیوادونه هم مرسته وکړي. څه باندې 190 هیوادونو موافقه کړې چې په کوواکس کې به برخه اخلي. د ټرمپ حکومت د روغتیا نړیوال سازمان څخه په وتلو له دې پروګرام څخه هم ووت، ځکه په خوانی ولسمشر ویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مفسد دی او چین پرې بې ځایه نفوذ لري. سمیع الله جلالزی د امریکا
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنر دفتر د یمن په شمالي ولایت معرب کې د هوسیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د روان جنگ د پای ته رسولو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې ده ممکن چې دغه جنگ په ملک کې د یو بل بشري ناورین د رامنځته کولو سبب شي. د جنیو نه د خبریاله لیسا شلاین د رپورت خلاصه د سید سلیمان شاناوري.
د معرب گورنری چې د یمن په شپکلن جنگ کې تر اوسه پورې په نسبي توګه یو څه آرامه و، د هوسیانو د نظامی عملیاتو نو وروسته په دغه ولایت کې هم عمومي وضعیت خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پرون د شنبه په ورځ د جنگ د بندیدو خواست وکړ او د یو بل غټ بشري بحران یا ناورین د رامنځته کېدو خبرداري ورکړه. ملګری ملتونو وای چې د معرب په گورنرۍ کې د روانو خونړیو جګړو لامل په سلګونو زرو ملکیانو ژوند د مرګ له خطر سره مخامخ شوی دی. هوسیان چې د حکومتي ځواکونو د معرب د نیولو په غرض دا تازه عملیات پیل کړی دي. له تیرې وی هفتې نه د جنگ په څو جبهاتو کې د حکومتي ځواکونو په خلاف جنگیږي او په سلهاو زره خلک چې د یمن د نور سیمو نه په معارف کې د خپل ژوند خوندي کولو په خاطر پناه اخستې وه، د ډیرو خطرناکو شرایطو لاندې ژوند کوي. دا وخت په معارف کې برابر 800,000 خلک اوسیږي. ژوند هر شیبه د مرګ خطر سره مخامخي. د دغه نړیوالې ادارې ویاندې میرمن لیز ټروسل، میرمن لیز ټروسل امریکا غږ ته وویل ممکن چې د جګړې په وجه په زرهاو ملکیان مجبور شي چې له معارف نه اوزي، ځکه چې د جنگ جبهات شیبه په شیبه بدلیږي او د جنگ لومړۍ کرښې او د جنگ لومړۍ لیکې هغو سیمو ته د نږدې کېدو په حال کې دي چې په زیات شمېر ملکیان پکې آباد دي. د میرمن ټروسل په وینا،
Given the potentially disastrous humanitarian consequences, we call on all parties to the conflict to de-escalate the situation.
احتمالي ډول تباکونکو بشري عواقب ته په کتنه په جنگ کې شامل ټولو خواو باندې غږ کوو چې د تشنج په کمولو کې مرسته وکړي. غواړو چې هغوی د وسلوالو شخړو په دوران کې د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو او امنیت په باب د نړیوال قانون له مخې خپلو مسؤلیتونو ته هم متوجه کړو. ملکیان باید له یوې سیمې نه بلې سیمې ته په آزاده توګه او په مصونه فضا کې د نقل مکان او تګ راتګ حق ولري. په دې کې هغه کډوال هم شامل دي چې په موقتي توګه په معارف کې پناه اخستې وه او په جنگ کې د راګیرېدو له امله کوشش کوي چې ځانونه نورو سیمو ته وباسي. په یمن کې د روان جنگ باوجود هر کال ختیځ افریقا په لسهاو زره مزدوران په سعودي عربستان کې د کار او مزدورۍ په اراده ځانونه د یمن سرحدي ځانونه معارف او د یمن نورو سرحدي برخو ته رسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې په وینا، موږ د هغو څه د پاسه 1500 قیدیانو د سرنوشت په اړه هم ژوره اندېښنه لرو چې د معارف په مرکزي محبس کې اچول شي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاندې وویل چې په جنگ کې د ملکی تلفاتو په باب د معلوماتو د راټولولو هڅې پیل شوې دي. ملګری ملتونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې په یمن کې د جنگ له پیل کېدو راهیسې 8000 او در شپږ ملکیان وژل شوي دي او 2000 او شپږ سو لیک نور ټپیان شوي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ایران اټومي معاملې ته د بیا ستنېدو په اړه د یو لړ اقداماتو اعلان کړی دی. په مخکې دی رپورت ته چې رڼا نورستاني تاسو ته لولي،
د عراق په کوردستان کې د راکټي حملو مسولیت یوه ایرانی پلاوا ملشي په غاړه اخیسته. دا برید د بایدن حکومت پر وړاندې ننګونې روښانه کوي، ځکه بایدن اعلان کړی چې چمتو دی چې له ایران سره بیا د 2015 اتمی تړون ته چې په جی سی پی او ای هم یادیږي ور
وګرځي.
موږ چمتو یو چې د 15 یو هیوادونو سره د ایران د اتمی پروګرام په اړه په خبرو اترو کې ورګډ شو. موږ باید په ټول منځني ختیځ کې د ایران د بې ثباتۍ د رامنځته کولو د فعالیتونو د حل لاره پیدا کړو.
بایدن د جمعې پورز د مونیخ امنیتي کانفرنس ته په آنلاین وینا کې د ایران په اړه د اروپا او نورو متحدینو سره د نږدې همکارۍ ژمنه وکړه. یو شمېر شنونکي د بایدن د دې اقدام هرکلی کوي.
په سیمه کې د ایران د اعمالو په اړه د امریکا د اندېښنو او په اوږدمهال کې د ایران اټومي پروګرام ته د رسیدګۍ لاره د برجام یا د اټومي معاملې بیا احیا کول او په مذاکراتو کې د امریکا د ښه نیت څرګندول حتمي دي.
د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په یو بیان کې ویلي چې 15 یو هیوادونو ته د امریکا بیرته ستنېدل به د ایران اټومي وسلو درلودلو ته لاره هواره کړي. ایران تر 40% د یورانیمو بډایا کول پیل کړی چې د اټومي تړون تر ټاکلې حد څخه 15% زیاتی. د اټومي وسلو لپاره د یورانیمو 90% بډایا کول پکار وی. تهران هم خبرو اترو ته د بیرته راستنېدو رضایت ښودلی، خو د اوباما د حکومت پر مهال په شوې موافقه کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
قدر من اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا راډیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو نه په دې اجازه غواړو چې د خبرونه اوریدونکو ته دوام ورکړي ته خدای په امان.